السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده سفي الله ستان اگزام تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې اورئ چې په فراه ښار کې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو نښته دوام لري وسلوالو طالبانو د ځینو راپورونو په اساس د ښار ځینې برخې نیولې دي په مشرانو جرګې کې هم نن په همدې جنګ باندې بحث شوی دی د مشرانو جرګې رئیس ویلي دي یوازې پاکستان نه بلکې د خبر روسیا او ایران په مستقیمه توګه طالبان تمویلوي نور مهم راپورونه هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وای
په مکریده مهمو خبرونو سره خطه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای د امریکا ALS چنګیل وته کوته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی او په فراه کې عملیات کوي د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول شو خوښنی څرګنده کړه په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نن یې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر سره مثبتې خبرې کړې دي پورا خبر نو اوري په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وايي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی د ناتو ماموریت په یو خبر پاڼه کې نن ویلي چې د امریکا ALS چنګیل وټکو ته د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی دی د افغانستان جمهور رئیس نن د ملي دفاع وزارت ته ورغلی وو او فراه ته د تازه امنیتي ځواکونو د استولو دستور ورکړ د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل پر ټوئیټر لیکلی چې نوې کمانډو ځواکونه د فراه ښار د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول شوی دی د ازادي رادیو خبريال وايي چې د فراه محبس او د ملي امنیت ریاست د فراه ښار په لویدیز کې دي او دغه سیمه وستوالو طالبانو کلا بند کړی ده د فراه د ولایتي شورا وی غړي جميله اميني له فراه ښار په ټلیفون خبري رسنوي ته ویلي چې الوتکو بمبارد کړی دی د کندهار سپیشل فورس او له هراته کمانډو ځواکونه فراه ته استول شوی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د افغانستان کورنیو بهرني ځواکونه په ګډه بمباری کوي ورسته په خبرونه کې په دې اړه د فراز مشت خبريال رپورت واوري د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول شو خوښنی څرګنده کړه ویل چې دا حرکت د افغانستان او نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نن ویل سوي چې د افغانستان حکومت له دې عمله خپل اندېښنې د امریکا له دولت سره شریکي کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي د امریکا متحدو ایالاتو رسمن خپل سفارت له تل ابیب اسرائیل ته بیت المقدس ته ولېږدو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک کړي د ارګ خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس نن له یو شمیر مذهبي عالمانو سره په کتنه کې ویلی چې بیت المقدس د مسلمانانو لومړی قبله ده او ټول مسلمانانو لپاره ارزښت لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکی اساس دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل د اداري فساد سره مبارزې ته د حکومت تعهد څرګندوي د یونما رپورت نن د فساد پر ضد مبارزه له ستراتیژي تر عمله تر سرلیک لاندې خپور شو په رپورت کې راغلي چې په افغانستان کې د عدلي سیستم اصلاحات باید چټک سي او سپارښتنه شوي چې د فساد پر ضد د مبارزې لنډمهاله ستراتیژي چې محدود اغیز لري باید په اوږدمهالي ستراتیژي بدل سي تدامي چې اماماتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه شوي او 6 کورونه یې ویجاړ کړي دي په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره یې خپل مامورین د شتې خواجه الوان ته استولې دي په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په وروستیو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او زخمیان دي او تر 15 زیات کورونه تخریب شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر فدریکا مغرینی سره ډېر شی او رغونکي خبرې کړې دي ظریف او مغرینی نن یو ساعت سره غېدلی او دا کتنې د جرمني فرانسې او برېټانیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د نننیو خبرو لپاره د تیاری لپاره و د درېو هیوادونو له ایران سره اتمی موافقه لاسلیک کړې ده د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د تیرې سشنبې په ورځ د موافقې د وټولو پریکړه وکړه ویل چې ایران د موافقې موادو ته وفادار نه دی د هغو سوالو ملاتړ کوي منځنی ختیځ کې ثبات لګوار سره مخامخ کړی د بلستیک میزایلو ازموینې ته دوام ورکړی دی د روسیې د پارلمان د ساز او مجلس دوه مانند هغې مساودې ابتدایي کاپي تصویب کړه چې پر اساس یې هغو روسانو ته چې پر روسیه د امریکا د اقتصادي بندیزونو له پرېکړې سره سم عمل کوي تر څلورو کلونو زندان حکم کیدلی شي. د روسیې د استاز او مجلس خوړو نن په یوه خوله دا مساوده تصویب کړې ده، خو په مجلس کې باید دوه واره نور هم پر دې مسله رای واخیستل شي او یو وار باید د رای لپاره د مشرانو مجلس ته واستول شي. تر هغه وروسته به مساوبه د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته استول کیږي. روسیه دا کار د امریکا له لوري د اقتصادي بندیزونو په ځواب کې کړی چې د اپریل په شپږمه نیټه یې اعلان کړل. امریکا متحده ایالاتو د هغو وګړو پانګې کنګل کړې چې له پوتین سره نږدې روابط لري، ستور تجاران دي او یا د روسیې په حکومت کې لوړې چوکۍ لري. او نن به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل او فلسطین پر وروستۍ کړکېچ باندې رای واخیستل سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د کویت ډیپلوماتانو وړاندیز کړی دی چې په غزې او اسرائیل ترمنځ پر سرحدي سیمو د پرونی تشدد په اړه خبرې وکړي او یو ګډ پریکړه لیک صادر کړي.
آزادی رادیو مو مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره بیا د آزادی رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښته له پرون شپې راهیسې روانه ده. ویل کېږي د فراه د ځینو د ښار د ځینو سیمو ته وسلوال طالبان رسېدلي دي. اخوا د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او د افغان پوځیانو ملاتړ ته وردانګلی دي. د مشرانو جرګې رئیس نن د فراه د جنگ په اړه وویل چې هلته طالبان نه یوازې د پاکستان بلکې د دغه خبره د ایران او روسیې لخوا هم تمویلیږي.
نننی طالب چې ستا په فراه کې جنګیږي دا تنه د پاکستان طالب نه ده، اوس دا نن د ایران او روسیې او پاکستان ملیشه ګرځېدلې.
د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان دولت هغه ته وستایل چې د فساد پر ضد یې کړی دی.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي، باید لا ډیر کار وشي.
د ټاپي پروژې په اړه هم تاسو ته یو راپور خبرو.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چکم برنامه لري، په دې برخه کې تر اوسه پورې مونږه خپل پرمختګونه درلودل.
د ایران د بهرنی چارو وزیر په بروسل کې د اروپایی ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره خبرې وبللې. ویل د په باور د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي دغه تړون ګټو ته متعهد دي. بیا مهم ماښام بخیر، راځو لومړی مطلب ته. له فرانه د تازه راپورونو په اساس په فراه ښار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته روانه ده. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي په فراه ښار باندې په ډله ییزه توګه باندې برید وکړ او څو خواوې په ښار تر حملو لاندې ونیو. د رپورټونو په اساس د فراه لویدیځې سیمې کې ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او هلته جنګ روان دی. او خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د ناټو ماموریت په یو خبر پاڼه کې نن ویلي د امریکا ایلس جنګي الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ماموریت سپارل شوی دی. په فراه کې مو د ازادي رادیو له خبریال احمد شاه فطرت سره مخکې خبرې کړې وي او د فراه ورستي جزئیات له موږ سره داسې شریک کړل.
په فراه کې هم دا غړي هم د فراه د غربي خواته جګړه په کوم ځای کې موجه د دې ځغونه ویل کېږي. اوس هوایي ځواکونه الوتکې هم راغلي دي، ویل کېږي دوی هم مداخله غواړي. چونکې وسلوال طالبانو د ښار په لویدیځه برخه کې د امنیت قمانداني ودانۍ همداشان څنګ ته یې مابس ودانۍ په مارچرې کې نیولې او غواړي چې هغه مابس مات کړي. خو تر اوسه له امنیتي چارواکي وایي چې هلته نه دي ورننوتي او د کوشش کوي چې دا غسیم زخم لري کې د شهر بل خوا چې د امنیت ملي خوا او د شهر ختیځ خوا کې دي ولکیز په دې برخه کې کومندویانو پوځي عملیات کړي او غسیم ترې واندازي تسپیسي او سوال شړل شوی دی خو د شهر په لویدیځه برخه کې چې اوس هم هلته جګړه روانه ده او امنیتي چارواکي وایي چې تر څو شیبو به دا منطقې هم د وسلوال د وجود څخه پاکې کړي همدا ګړی هم ور د ډزو ژغونه هلته اورو
بلی فقط یو څه بل راته وایي چې په خپله فراه ښار کې کومې کومې مهمې سیمې دي او په کومې سیمې تر ګواښ لاندې دي تاسو د لویدیځې برخې یادونه وکړله اصلا د ښار په اړه راته وایي چې څو څو مهمې سیمې لري او دوی په کومو برخو کې جنګ دی
بلې د شهر برخې په نامه د بارکافي یو سیمه ده همدا شان یوه څلور لارې چې ګلان د څلور لارې په نوم یادېږي دا سیمه د شهر برخې ده همدا شان د امنی خمدانی څلور لارې او یو بل سړک باندې زراعتي په دې سیمه کې یو سوال همدا شیبه هم وزر لري او هلته جګړه روانه ده دا سیمه چې دي تقریبا د شهر مینځ بلل کېږي او د امنی خمدانی سره خو سل دوه سوه متره فاصله او د مقام ولایت مقام سره هم تقریبا پنځه سوه متره فاصله به ولري د شهر مینځ دی او ویل کېږي چې اوس هم ځواکونه کوشش کوي دا ځای وباسي
له چارواکو سره مو چې خبرې وکړلې کوم چارواکو وویل څه یې درته وویل چې دوی څه کوي بالاخره تازه ځواکونه ورسیږي که څنګه دی کومک لپاره
بله تازه امنیتي ځواکونه هم ویل کېږي چې کوماندو راغلي دي او نور ځواکونه وایي ځواکونه هم ورسره رسیدلي دوی وایي چې د تازه ځواکونو په رسیدو سره دوی غواړي چې پراخ عملیات وکړي د سیمو د کسان وباسي
ازادي رادیو نمو د فراه د جنگ د ورستوي جزئیات لپاره د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت غواوري ته احمد شاه فطرت په فراه کې نن نه جنگ تعقیبو شي په مخ کې مونږ ته ویل چې په فراه کې لویدیځه سیمه باندې د وسلوالو طالبانو حمله روانه ده او افغان پوځیان هم دفاع کوي افغان چارواکو ویل دي چې د فراه د دفاع لپاره تازه د ځواکونه رسیدلې دي اخو د ناتو په مشرۍ د غوښ ملاتړ ماموریت وي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی د ناتو ماموریت په یو بیان کې نن ډاډ ورکړی چې د امریکا ایلس جنگی الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت ورسپارل شوی دی د دفاع وزارت هم ویلي چې فراه ولایت ته تازه د می ځواکونه ورسیدلې دي اخو اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل هله خودلې ده په ټوټر باندې چې د نوې ځواکونو پر رسیدو سره به د فراه امنیتي وضعیت بیرته ښه شي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د فراه د جګړې په اړه باندې نن په مشرانو جرګې کې هم بحث وشو د افغانستان مشرانو جرګې رئیس د فراه نننی جنگ ته په کتو ویل چې طالبانو ډله د ایران او روسیې په ملیشو بدله شوې فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل د هیواد له وسلوالو ځواکونو سره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو د بې اتفاقه کولو لپاره له ایران او پاکستان نه په سلګونو میلیونه ډالر راځي د پرته له دې چې په دې تړاو کوم سند وړاندې کړي ویل سربیره پر پاکستان اوس ایران او روسیه هم د طالبانو ملاتړ کوي د خاغلی مسلم یار په خبره د طالبانو ډله اوس د ایران او روسیې په ملیشې بدله شوې ده
نننی طالب چې ستا په خوراک جنګی دی دا تنه د پاکستان طالب نه ده اوس ستا مسلح قوتونه په پیاده قوت چې د ولس هیڅ نوه همکاري ورسره نشته که ولس د مسلح قوتونو سره وای خو په څنګ کې به درېدلی وای د طالب او وحشي ډلې ممانعت به کړی وای او په چړو تبرونو چې وژلی شو دا نن د ایران روسیې او پاکستان ملیشه ګرځېدلې او د هغوی په دستور زموږ استاسو د نظام سره جنګېږي
د مشرانو جرګې د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو سناتورانو هم په هیواد کې د ځینو گاونډیو هیوادونو پر لاسوهنو انتقادونه وکړل دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته هغه جګړې چې د ملي شورا د یو شمېر غړو په خبره د ځینو گاونډیو هیوادونو او په تیره د ایران او پاکستان په لارښوونه پر مخ وړل کیږي په خاطر دې د هیواد په لویدیځه برخه فراه ولایت کې سیمه ایزو چارواکو ادعا کړې و چې د عملیاتو په لړ کې له طالبانو نه په روسیې او ایران کې جوړ شوي تجهیزات ترلاسه شوي دي همداشان د دغه ولایت پخوانیو چارواکو هم ویلي و چې د فراه ولایت په جنگ کې ایران لاس لري بلخوا په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس سموده مخ کې له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي چې ایران د سپای پاسداران لاره په افغانستان کې د طالبانو لپاره لوجستیکی اسانتیاوې برابروي په افغانستان کې د غوث ماموریت عمومي قماندان جان نیکولسن هم ویلي چې ایران او روسیه په افغانستان کې د داعش د ماتولو په خاطر له طالبانو سره مرسته کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه دا نه تاییدوي چې ګوند ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ما فقط اینها را به حیث داشت افغان ها را میشناسیم که از تمام دنیا بخاطر
مون یواز حقوی ده هغو ترهگر و دلو په نوم پیژنو چه لطول نرهی نزومنگ ده هواد ده گواخلو په خاطر ده پاکستان لخوا تجهیز و روزلکیگی و دل ترانه نوزی و غاری چه خلکو تا مستونز جور اکلی. ایران و روسیه په مستقیم تو گرد کرده و ویلی دی چه لطالبان و نورو تروریستی دلو سرا مرست نکوی. خاغلی رادمنش پرته لدی چې د کوم هیواد نوم یاد کړی وای طالبان لزینو هیوادونو نمرستی غواړي. د ده په خبره طالبان د سیمې د هیوادونو لزینو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او له هغوی سره په ګډه د افغانستان د خلکو د ګواښلو هڅې کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو وایي لا هم د خلکو په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلونونه نه دي رامنځته شوي. یا د ادارې د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه په خپل نوي راپور کې افغان حکومت ته د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې کړي. حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د فساد پر وړاندې په خپل نوي راپور کې ویلي که څه هم فساد په افغانستان کې ژورې ریښې لري، خو پر وړاندې د حکومت مبارزه اغېزمنه ده. دغه راپور چې نن سه شنبه خپور شو، پکې راغلي چې د فساد پر وړاندې د نوې ستراتیژۍ رامنځته کول او ځینې نوښتونه دا یقیني کوي چې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې پیاوړې اراده لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی اماماتو د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې که څه هم فساد د سولې او هوساینې پر وړاندې لا هم لوی خنډ دی، خو په خبره یې د دغه پدیدې پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې اراده د ستایلو ده. د وی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي، خو لا هم د نوې ستراتیژۍ د تکمیل او دغه شان د داسې قوانینو د رامنځته کېدو په برخه کې چې وکړی شي د خلکو په ورځني ژوند کې محسوس بدلونونه رامنځته کړي، باید لا ډیر کار وشي. د یوناما موندنې ښیي چې د ملکي خدمتونو په کمیسیون کې وروسي اصلاحات او د لویو دوسیو په تعقیب کې د عدلي او قضایي مرکزونو مؤثر اقدامات ګټور تمام شوي. افغان حکومت ته د یوناما په وړاندیزونو کې راغلي چې د فساد پر وړاندې اقدامات باید لنډمهالي نه وي او له داسې لارو چارو کار واخیستل شي چې د عامو افغانانو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. یوناما په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کوي چې لا هم افغانستان په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راځي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ بیا وایي چې د فساد په اړه کوم انځور چې د یوناما په راپور کې وړاندې شوی له موجوده واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تېرو څلورو کالو کې کارونه تقریبا ډېر تیت او پاشان و، په دې کې شک نشته چې ځینې لاسته راوړنې هم درلودې په دې کې، اما یوه ستراتیژیکه او یو لیدلوری سره مبارزه متاسفانه نه ترسترګو کیږي په دې سرورو کلو کې.
د ښاغلي افسلی په خبره د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي والی حکومت شمنې له عمل سره فرق لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې او همدارس ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولی شئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه هم واورئ. په اروزګان ولایت کې د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالان له مرکزي دولت غواړي چې د اروزګان امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي، ځکه د دوی په خبره د دولت مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي او ځینې سیمې محاصره کړي دي. همدارس د رپورټونو په اساس د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب د سلګونو کسانو سره اروزګان ته نږدې شوی او غواړي د دغو رپورټونو په اساس غواړي امنیتي تهدیدات رامنځته کړي. د اروزګان ولایتي اداره هم منی چې د ملایقوب ډله لخپل ملګرو سره ترینکور ته نږدې شوي، خو وایي چې د طالبان او نورو ترګرو د ځپلو لپاره آمادګي لري. شریف الله شرافت له اروزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اروزګان د ولایتي شورا مسولین او پالان له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ او په مرکز کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، او په خبره چې هڅه کوي د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
مرکزی حکومت لنډه توجه ونه کړي، پیلي وضعیت ته د چی د روزګان به د تیر په تیر بیا د سیوالکان جوړی راتنګی جبه خو د تهجداتو ویره داسته چې امنیتي ځواکونه به راکړي او راکښنکی جبه.
مدني پال جاوید خپلواک هم ورته څرګندونې لري، خو زیاتوي چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په جګړه کې د وژل سوو د لسګونو افغان سرتیرو جسدونه پاتې دي.
همدارنګه زموږ په ولسوالیو کې مړې پراته دي، پروازونه نسته چې هغه مړې راوړي تر مرکزه پورې او خپل کورنۍ ته وروسپاري. همدارنګه تهاجمي حملې زموږ پر ولسوالیو کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې وسلوالو طالبانو د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه چې د یو دولتي باوري سرچینې په وینا د ملي اردو دوې قرارګاوې سکوت کړي او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول، او دغه راز بیا تیره شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چوری ولسوالۍ هم ډلې بریدونه وکړه چې د یادې ولسوالۍ د ولسوال په خبره د یادو بریدونو پر مهال لسو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز له سیمې هم راپورونه ښیي چې و دغه ولایت ته د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب هم له سلګونه ملګرو سره راغلی او پلان لري چې د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایتي اداره هم مني چې دغه ولایت ملا یعقوب له زیات شمېر ملګرو سره د ترینکوټ ښار او یا هم د ولسوالۍ د سکوت په پلمه راغلی، خو وایي چې افغان پوځ یې دغه پلانونه ورشنډ کړي. د والی مرسیال عبدالواحد پټان د غراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په خاص اروزګان او چوره ولسوالۍ کې په تیرو درې ورځو کې د نشوتو پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او ګڼ شمېر یې نور هم ټپیان کړي.
ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب په نامه باندې دی، هغه د خاک افغان دلر نام د خاص اروزګان ته را نږدې شوی دی او غواړي چې عملیات په دغه خط کې رهبري کړي، خو انشاءالله د افغان ځواکونه د دې توان لري چې دفتر دي. د افغان سرتیرو په باب باندې موږ مکرر راپور نه لرو، د مخالفینو د تلفاتو په باب باندې موږ تر رسیدلی دی. د څلوېښتو نه زیات کسان په دې دواړو په هم په چوری ولسوالۍ هم په خاص اروزګان کې د سخت ماروي نه وتلي دي.
د ولایتي شورا مسولین او پالان دغه راز زیاتوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د ترینکوټ ښار په دوه کیلومترۍ کې په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په بروسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره خبرې ګټوي بللی او ویلي دي د په باور د اټومي تړون نور لاسلیکون کې دغه تړون ګټو ته متحد دي. بروسل ته تلو مخکې د ایران د بهرنی چارو وزیر په مسکو او بیجنګ کې هم د دې تړون چې امریکا ورڅخه ووتله له دوو نورو غړو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موګیرینی سره خبرې ډېرې ګټورې وبللې او هغه یې وستایلې. ظریف چې مخکې له پیکینګ او موسکو څخه هم کتنې کړې وي او هڅه کوي چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته د دغه تړون ګټې خوندي کړي. دغه راز نن د ورځې په وروستیو کې په بروکسل کې د دې تړون د دریو لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او برېټانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم خبرې کوي. له موګرین سره د ظریف غونډه یو ساعت دوام وکړ. هغه له غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې د په باور دواړه لوري پر سم لوري مختزي تر څو دا مسله یقیني کړي چې دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګټ پلان په نوم یادیږي د پاتې غړو په تیر بیا د ایران ګټې خوندي او هغه تضمین شي. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړونه د واشنگټن له وتلو وروسته هڅې پیل کړي چې هغه وژغوري. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیوال ټولنې هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ محرم د می پاتم ل دغه تړونه د وتلو اعلان وکړه او ویل چې ایران په منځنی ختیځ کې لوسلوالو شخړو په مالی ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د آزمایلو په دوام سره دغه تړون له ماهیت سره غړونه کړې ده. ایران دغه تړون رد کړی او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سولیزو هدفونو لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته تر رسیدو مخکې پرون په موسکو کې خپل ساری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسیې ډاډ ورکړی چې دغه تړون به ساتي. لاوروف وویل چې دغه تړون پاتې ټول لاسلیکونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي او د دې لپاره موږ ته پکار ده چې په ګډه یو د بل د مشروع ګټو دفاع وکړو. لاوروف نن په موسکو کې په یوه خبري غونډه کې پر اروپایانو د امریکا د فشارونو یادونه وکړه او ویل چې پر هیوادونو واشنگټن فشارونه راوستي چې له ایران سره تجارتي معاملې پای ته ورسوي او نوې ونه کړي. هغه زیاته
کړه
زموږ اروپایي همکارانو موږ ته ویلي چې دوی له ایران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په برخو کې له امریکا پرته په خپلواکه چارو ته ځان تیاروي او دوی به د توانونو د جبران کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړي. زموږ ګټې په دې کې نغښتې دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دغه تړون ته متحد پاتې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي چې هدفونه یې ترلاسه شي. کرملن دغه راز وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. د کرملن په وینا دواړو مشرانو د دغه تړون په اړه پر خپلو ژمنو یو وار بیا ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې خپل چینایي اساري سره خبرې کړې وې. ظریف وویل ایران غواړي چې دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه دوی هیله مند دي چې چین او نورو هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانېږي چې دغه تړون د راتلونکي په اړه یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې که دغه تړون دوام کوي د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله د انساني تلفاتو په شمیر او مالی زیانونو کې زیاتوالی راغلی. د طبي پیښو په ضد مبارزې عمومي ریاست نن وویل په دې ترڅ کې 34 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او سلګونه کورونه لګو ډیر زیانمن شوي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ وغوښتو.
ورسته لدې چې 13 ونی د هیواد په یو شمیر سیمو کې بارانونه ووریدل، د طبي پیښو پر ضد د مبارزې عمومي ریاست وایي چې د دې بارانونو له کبله په یو لس ولایتونو کې پراوتلو سیلابونو کې 34 کسان مړه شوي او 8 تنه نور لا درک دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د سیلابونو شاوخوا 240 کورونه په بشپړ ډول او لشپک سو زیات څناڅه ویجاړ کړي او څه باندې شپک سو څاروي لمنځه وړي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو زور اخیستی، د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له پریکړې سره سم دوی په جګړه ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته مرستې نشي رسولی، خو د افغاني سری میاشتې ټولنه د دې سیمو له زیانمنو خلکو سره مرستې کوي.
د طبي پیښو پر ضد مبارزې د عالي دولتي کمیټې د پریکړې له مخې په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی او اوسیدونکي له طبیعي ستونزو سره مخامخ کیږي، د افغاني سری میاشتې د ټولنې لخوا سروې کیږي او مرستې هم له همدې لارې پرې ویشل کیږي. خو په نورو سیمو کې د بیړنیو پیښو د ادارې ولایتي څانګې فعالې دي او له دې لارې له خلکو سره مرستې کیږي.
په افغانستان کې د اوبو لګولو د بندونو او د سیندونو څنډو ته د استنادي دیوالونو په څیر د عمل منفعت اساساتو د نشټوالي یا کمښت له کبله خلک د پسرلي په موسم کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د تیرونی په سیلابونو کې د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې او دوه ښوونځي هم له منځه ولاړل. د بارانونو ته له یوې خوا خلک خوشاله وو او له بلې خوا اندېښمن وو، ځکه دوی په دې پوهیږي چې مسؤولو ادارو په تیرو څو کلونو کې هیڅکله له پیښو مخکې وقایوي تدابیر نه دي نیولي او باران هم تل د ځمکې آبادی نه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو سینوریدونکو مکتای سمسون را لګل دي. ډیرایو د فرات په ننني جنگ باندې مکتای سمس را لګلی. عبدالباری اکبر دوست لفرات خلی کلی دي ک جګړه همداسې روانه وي. د خبره نو ولایت به سقوط وکړي. شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالۍ لیکلی دي په فرات کې جنگ د خبره د ایران او پاکستان لخوا پیل شوی دی. حاجی شمس الاقص د هلمند لسنګینه لیکلی ل طالبانو او دولت څخه غواړم چې د روژې په خاطر د جنگ بس کی. د مخام شپږ نیمې بجې شوې.